هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بللی دی. نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه هغه امریکایي افسرانو چې د دغه پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستان ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. مهم ټکی فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې. په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل یې پر یوه ماشوم د جنسي تیري مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ سوی او له افغانستانه ایستل سوی دی. جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوي او پر هغوی جنسي تیری د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
دوی وی د امریکا متحده ایالات افغانستان له حکومت، مدني ټولنې او نړیوالو سازمانونو سره لنیجدو کار کوي ترڅو په افغانستان کې له ماشومان څخه ناوړه ګټه اخستنه پای ته ورسیږي او د بشري حقوقو په برخه کې د پوهې سطح لوړ شي. د قانوني مراجع ورتیا باید د دې ډول جرایمو په مخنیوي کې ډیر شي. موږ ټینګار کوو چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایه کړي او په جدي ډول غواړو چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل شي او حساب ورسره وشي.
Accountability under Afghan law for offenders.
په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا په اړه پریکړه وکړي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډیرو دغسې مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قومندان لیدلی چې یو ماشوم یې په ځنځیرونو تړلی او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله. دغه امریکایي افسر دا قومندان وهلی و خو دن کوین د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل سو. دن کوین وی امریکایي قومندانانو خپل ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو ته پام ونه کړي. نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپله د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یوه موضوع ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکې وړ او په بنیادي ډول یې د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړوند بولي. خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمه نه ده چې پنټاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي. دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات سي چې دغسې غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي.
جوان درې کسه پولیس وژل شوې دي.
تاسو څنګه اوسئ؟ څنګه نه بچ تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبا یعنې د میزان له لومړۍ نیټې به د ټلیفونونو پر کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان مالی وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیو ورکولو توان نه لري. رحمت الله افغان پرې راپورټ لري.
افغان حکومت د کورنیو عوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بیساري اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو 10% مالیه وځ کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هم مالیه وزارت کابینه ته سپارلې و او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې سر له چهار شنبه یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړوي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړه کړې او هغه مصوبه چې د کابینې په غونډه کې ترتیب شوې ولسمشر او تخنینی فرمان صادر کړی چې دغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي 10% خدماتي محصول اخیستل کیږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک تلیفون ته کریډیټ کارت اضافه کوي نو 10% به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د محل په ټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له ټلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي له مخابراتي شرکتونو څخه د مالیې په راټولولو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالیې راټولول نوی شی دی نو حکومت باید دا ډول مالیو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي.
مشکلات په مالیات کې لرل شوي دي چې بیا مې تر هغه وخته پورې قانون اصلاح نه شي دا شیان موجود دي.
بلخو د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوي لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږي یا د مالیه د کمپیوټر له لارې راغونډ کړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور صاحب ته په کار ده چې زمينه د کار مسایده کې خلک وته بیا غي نو ورسته کولای شي دا کوم د خلکو په فائدہ ده. خو لیکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډیر ټیټ راغلی او ډیر ورس په ورس په کده کېدو ده
و خدا کنه این کار بر دولت بره بودجه دولت بره بجه با شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي او راستربلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت له مخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وس لري قرباني کوي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمې پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره مو له نږدې خبرې.
ځان ته وپېژنه نوم دې څه دی؟
زما نوم عبیدالله بارک دی. کابل اوسېدونکی یم.
دا په سری په څو اخستو
دا مې تقریبا په شپږنیم زره.
شپږنیم زره؟ یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوې دي ګران شوې دي او کنه په همدې به ول پخوا
نه ول اوس قیمت شوې تر پخوا څخه پخوا به چې دا په شپږ زره شپږنیم زره باندې ډېر شغات څه دی خبره مګم اوس په لزر او په دوه لزر پورې خبر راځي.
مانو عرب د لغمان ولادت کرغی او سوال وسیدین که
عرب جاره دلته وسیګه او کدار د لغمان راوسری خرڅون
لپاره. لغمان راوسری خرڅون لپاره
لغمان په څو دی دا دا اوسې په څو دی
یاره دا مختلف نرخونه لري نو دا ودر زره په دا 500 زره زره کم رقم دي 3 زره 2 زره 500 زره
ته په خو په پرتله باندې څونه ګران شوی دي په خو په څو دا په زیاتر د پاره نرخ پورته شوی دی نه پورته شوی
یاره نو مال د اخر لپاره خامخا کې ما پکې زګل ټول خو هم د اخر ساتلی
او تاسو خلک د خو ګوت نه نیسې نو چې په لاس په شل خرڅوي څنګه
ماشال الله نه خرڅو مونږه مخیست دي مونږه مخدو وسال ته اخدو چې ما دکې ټول مال ارڅه ساتلی خو نه ساتلی مصرف پکړای حال ته کومه د کی اختر د ټول خلکو ساتلې و سالته جکسي منګر اولو خو منګر مې زړه به ګټ دراو
شو دی راوستي څوې خرڅې شي تر اوس پورې
یاره خرڅ کړې کوم څه سلام نه دا اوس د اوس د سړي د غدري مال راوستي او یو څلور نور مال ته ولاړ دي نور کې
نو مې کوم محمد دا
او کوم دین راغله
زله شمال چمن
شمالي نه
او شمالونی سمزه شمالي
دا مال له شمالي نه راوړې ادا پڅو ده
15 سال بغیر
ده خو ډیر شوخ ده
شوخ وینو
پڅو ویله
15 سال بغیر
اخرې پڅو
اخرې 3 سال بغیر
اخرې 3 سال بغیر
زمانوم نجیب الله ده د کابل ولایت نه ما چا قلای وزیر آباد کې وسیږي
څنګه راغلی نن دلته
من راغلی په خاطر د قربانی ته او پس مسواخلو د قربانی لپاره
څنګه دین خونه څنګه دی
ولا نه خونه ډیر جګ دی
جګ دی
ډیر جګ
ته په خوا پرتل چې ته فرق کړی
په خوا په پرتل را فکر کوم چې 50% دی فکر کوم چې دی
اوس په څو درته وای دا په څو درته
اوس په روز کله ما یو پس اخشته او په یو ولس نیم زره هغه پس اوس په 3000 په 9000 روپۍ دی
نو څه وای دا خلک ټول دې نګره
دوی وای مال نه پیګم خو ما خلک چانه واره دی وای مال پاکستان پاز
مان پاکستان شي
پاکستان خو ته زی
ها
سګل مال پاکستان ته زی
دا لمړی ځل نه شي دا اختر پر رسیدل سره د مالونو او ثروت قیمت لوړی خلک شکایت کوي هر اختر کله چې څوره دې اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راوونی سي نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي دوی دا هم وایي چې باید داسې ومرجوي چې د دغه ثروت او یا دغه مالونو قیمتونه کنټرول کړي اجمل تورمان آزادۍ رادیو کابل
ای په هغه چاټومی ټیکنالوژي د انسانانو پر ژوند کې څه ونډ لري په ورځني ژوند کې دغه ټیکنالوژي په کومو برخو کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري لمرالې بشیر څه به وورو
په 1909 او یایم کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 مایل آیلند په نامه یو اټومي بټۍ وچاوده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تڼۍ کار پرې شو د پنسلوینیا ایالت دغه اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندي بټۍ ګڼل کېده خو بیا هم شاید د تاریخ تر ټولو لوی پیشه په همدې بټۍ کې سوی وای اټومي ټیکنالوژي له ځانه سره طبي خطر لري د 3 مایل آیلند بیلګه څرګندوي چې د اټومي ټیکنالوژي سره د اړوند ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو له کبله د وژل کېدونکو په پرتله په ترافیکي پیښو کې د وژل کېدونکو شمېر زیات وي خو په ترافیکي پیښه کې که یوه کورنۍ اغېزمنه کېږي د اټومي ټیکنالوژي شایي ښارونه وران کړي او د یو هیواد هوا له کثافته ډکه کړي له اټومي وړانګو اغېزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره اغېزمن کېږي او د دوی راتلونکي نسلونه هم اغېزمن وي په 1980 لسیزه کې په برازیل کې د رادیو اکټیویټي له لارې د درملنې یو ماشین چې په یو تش روغتون کې پریښودل شوی و کثافت ټولونکو وموند او د کباړ په دوکان کې خرڅ کړ د کباړ د دوکان کارکونکي د دې ماشین پر ځای جلا کړې او دننه یې پکښې یو کپسول وموند په دې کپسول کې داسې پوډر و چې د شپې له خوا به برېښېدل د دا پوډر کور ته یوړل چې خپلې مېرمنې او خپلوانو ته یې ورښکاره کړي یوه میاشت وروسته څلورو قربانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا قربانیان له سرپو جوړ شوي تابوتونو کې شخ کړل شول ځکه چې د اټومي وړانګو اغیز یې په بدنونو کې ډیر زیات وو او نورو ته د انتقال اندېښنه وه د راپورونو له مخې وروسته تر اتیا پورې کسان د دې پیښې قربانیان شول اټومي انرژي نه جوړېدای سي نه لمن ځبړل کېدای سي خو د یو حالت بل ته تبدیلېدای سي که څه هم اټومي ټیکنالوژي له ځانه سره خطرونه لري د اټومي ټیکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دي د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کارېدونکي راډیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټیکنالوژي مرسته کوي د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 لسیزه کې پرانستل شو نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي له لارې جوړیږي دغه ټیکنالوژي د بوټو لپاره او همداراز د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي آیسوټاپ هایډرولوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي د اوبو په بندونو او دمځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابې معلومولو لپاره کاریږي همداراز په طب کې هم اټومي ټیکنالوژي ډیره کاریږي د ګڼ شمیر ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او راډیو آیسوټاپ کاریږي په نړۍ کې تر 10000 زیات روغتونونه په درملنه کې راډیو آیسوټاپ کاروي ګڼ شمیر روغتیایي آلات د ګاما وړانګو له لارې له مکروبونو پاکیږي اټومي ټیکنالوژي د انصورونو په معلومولو کې هم مرسته کوي همداراز د هنري کارونو لکه په لاس جوړ شوي انځورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انځور څومره زوړ یا لرغونی دی د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګیږي په تشیال کې د راډیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بي پيلوټه سپوږمکۍ لیږل کیږي د ستورو د عمر په معلومولو هلته د کیمیاوي جوړښت هلته د تودوخې درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټیکنالوژي کاریږي د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوالې اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ
پا په دې خبري ساعت کې مورې طالبانو د نوي مشر څرګندونې واورېدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وي. ملا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. دغه راز مو واورېدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.